द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه له واشنگټن ډي سي سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اگست د 13 نیټې د شپې 9 بجې دي. زه بارکوال میخیل مو د نیمې غنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په توګه تر سوګند اخیستو وروسته یوشت کسیزه کابینه ټاکلې چې 15 پکې وزیران او 15 مشیران دي. د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده له افغان حکومت سره د خبرو لپاره د امریکې وړاندیز د نه منلو وړ بللی، خو امریکې ته یو ځل بیا د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل په برلین کې سره لیدلی او د یوکراین، شام او ایران پر وروستیو حالاتو سره غږېدلی دی. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چوهدری پر ټویټر اعلان کړی چې د ګوند مشر عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په توګه تر سوګند اخیستو وروسته یوشت کسیزه کابینه ټاکلې ده چې درې ښځې هم پکې شاملې دي. فواد چوهدری چې د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر ټاکل سوی وایي په مرکزي کابینه کې شامل 15 تنه د وزیرانو او 15 تنه د سلاکارانو په توګه نومول سوي دي چې 9 پکې له تحریک انصاف ګوند او نور له اتحادي ګوندونو سره تړاو لري. د وزیرانو په نوملړ کې د داخله وزیر نوم نه دی اعلان سوی، خو د بهرنیو چارو وزارت لپاره شاه محمود قریشي، د دفاع وزارت لپاره د پښتونخوا صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد عمر د خزانې د وزیر، شفقت محمود د تعلیم، شیخ رشید د ریلوی وزیر او چودري طارق بشیر چې ما د سرحدونو وزیر ټاکل سوی دی. د افغان طالبانو مشر یو ځل بیا له امریکې سره پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او د امریکې دا وړاندیز غیر عملي او د نه منلو وړ بللی چې وایي طالبان دې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو اترو ته کښېني. مولوی حبت الله اخندزاده د لوی اختر په اړه پیغام کې په لومړي ځل له امریکایي چارواکو سره د وروستیو لومړنیو لیدنو او خبرو اترو په اړه تفصیلات خپاره کړي دي. د 13 جولای میاشتې په 23 نیټه د جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکې د بهرنیو چارو د استازي الیس ویلز په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په قطر کې له ځینو طالب مشرانو سره لیدلی و، خو دواړو اړخونو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته معلومات نه ورکړي. طالبانو دا خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې په دغو خبرو کې د برخې اخیستو مقصد یې د راتلونکي لپاره لار هوارول دي. حبت الله خنزاده له امریکې سره د مخامخ خبرو د وړاندیز پناوی کړی او ویلي دي چې تر څو امریکا او نیټو ځواکونه له افغانستانه د وتلو نیټه اعلان نه کړي، دوی به د افغان حکومت په مشرۍ خبرو اترو کې برخه وانخلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل د شنبې په ورځ سره ولیدل او دواړو د یوکراین، شام او ایران د وروستیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د ګیس پر هغه پایپلاین سره وژغېدل چې امریکا ورسره مخالفه ده. تر لیدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې میرمن مرکل وویل دواړه هیوادونه، خصوصا روس چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی، باید په دغو هیوادونو کې د شخړو په هوارولو کې خپل کردار ترسره کړي. دواړو مشرانو په شام کې د روانې 2 کلنې جګړې او د شامي مهاجرینو د بدمرغه حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. مرکل غوښتنه وکړه چې په ادلب او شاوخوا سیمو کې پیدا سوی بشري بحران باید پای ته ورسیږي او ښاغلی پوتین بیا وویل چې شامي مهاجرین باید خپلو سیمو ته ورستانه کړل سي. د روس ولسمشر جرمني ته د روسي ګیس د پایپلاین نورد سټریم 2 غزیدلې و اقتصادي منصوبه وبلله چې وایي د یوکراین له لارې د ګیس ترانزیت لوري ته ورڅخه هیڅ خطر نه پیښیږي. او میرمن مرکل هم ټینګار وکړ چې یوکراین باید یورپ ته د ګیس پایپلاین په غځولو کې روس ګیس پایپلاین په غځولو کې مرسته وکړي. او وروستی خبر دا چې کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر په سویټزرلینډ کې مړ سو چې له 1990 کال تر 2016 میلادي کال پورې 10 کال د ملګرو ملتونو مشر و. کوفی انان لومړنی تورپوستی سفارتکار و چې د ملګرو ملتونو د مشرۍ تر څوکۍ ځان رسولی و او د انساني خدمتونو په بدل کې د نوبل انعام ګټلی و. کوفی انان د لویدیځې افریقې د غانا هیواد اوسیدونکی و او په هیواد کې د ده پر مړینه د 1 اونۍ ملي ماتم اعلان سوی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو د سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د رپورټونو برخه ته ستاسو پام راګرځوم. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته خپله 21 کسیزه کابینه ټاکلې چې درې ښځې هم پکې شاملې دي. په دغو شلو کسانو کې 15 وزیران او 15 سلاکاران دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی وزیر اعظم عمران خان د خپلې کابینې لپاره د 21 ممبرانو نومونه خوښ کړي دي. د پاکستان مطبوعات وایي نوموړي عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په حیث د سوګند پورته کولو څو ساعته وروسته د کابینې لپاره د وزیرانو او مشرانو نومونه اعلان کړل. د تحریک انصاف ګوند له مرکزي میډیا له څانګې تر مخه په دغه 21 نومونو کې 14 وزیران او 15 د وزیر اعظم لپاره مشران دي. د نوي کابینې غړي به امکان دی د ګل پورز په ایوان صدر کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. د نوي کابینې لپاره خوښ شوي نمونه او وزارتونه دادي. د خارجه وزارت لپاره شاه محمود قریشي، د دفاع د وزارت لپاره پرویز خټک، د خزانه د وزارت لپاره اسد قیصر، د قانون او انصاف لپاره محمد فرخ نسیم، د ریاستی او سرحدی امور لپاره چودری طارق بشیر، د مذهبي امور د وزارت لپاره نورالحق قادری، د بشری حقوقو لپاره شیرین مزاری، د پټرولیم د وزارت لپاره غلام سرور خان، د دفاعي پیداوار د وزارت لپاره زبیده جلال، د اطلاعاتو او نشریاتو د وزارت لپاره فواد چودری، د صحت د وزارت لپاره عامر محمود کیانی، د ریلوی لپاره شیخ رشید، د صوبو ترمنځ د همکارۍ د وزارت لپاره فهمیده مرزا، د مواصلاتو او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره خالد محمود صدیقی، د تعلیم د وزارت لپاره شفقت محمود، او د اوبو د سرچینو د وزارت لپاره مخدوم خسرو بختیار. د دې 14 وزیرانو ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان د 15 مشرانو نمونه هم اعلان کړي چې پکې د اسټابلیشمنت ډویژن لپاره محمد شهزاد ارباب، د سرمایه کاری او صنعت و تجارت لپاره عبدالرزاق داود، د ادارو د اصلاحاتو او د اخراجاتو د کمی لپاره عشرت حسین، د ماحولیاتی بدلون لپاره امین اسلم، او د پارلیمانی چارو لپاره بابر اعوان د مشیر په حیث خوښ کړي دي. په پاکستان کې د 13 آئینی ترمیم تر مخه د وفاقي کابینې شمیره به د قومي اسمبلۍ او سینټ د مجموعي شمیرې د 11% نه زیاته نه وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 15 جولای شوي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې زیاتې څوکۍ ګټلې او په خپل سر یې هلته حکومت جوړ کړی، خو په مرکز کې یې دومره څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپل سر یې حکومت جوړ کړی وي، ځکه نو په مرکز کې د ځان سره آزاد او د نورو وړو ګوندونو غړي په ائتلاف کې شامل کړي دي. تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر څوکۍ ګټلې چې ورته به په قانون سازۍ کې تر څه حده اسانی وي. خو څېړونکي وایي د عمران خان حکومت ته په ملک دننه د ترګرۍ او تندروي ستونزه، اقتصادي کړکیچ، د بجلی کمی، بیروزګاری او د آبادۍ زیاتېدلو په څیر داسې چیلنجونه پراته دي چې په سر رسول به یې د کرکټ د پخواني کپتان عمران خان لپاره یو لوی ازمیښت وي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
او اوس هم په پاکستان کې بیا هم د حکومت جوړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتونخوا او سند صوبو په ګډون د بلوچستان د نوي وزیر اعلی لپاره هم پرون په نوي صوبایي اسمبلی کې انتخابات شوي دي چې د بلوچستان عوامي پارټۍ، متحده مجلس عمل او بلوچستان نېشنل ګوند کسان ورته کاندیدان وو. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال تر ټولو زیاتې رایې اخیستې او د صوبې د 14 وزیر اعلی په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
د صوبایي اسمبلی غونډه د نوي سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د بلوچستان عوامي پارټۍ او د نورو اتحادي ګوندونو له لوري د اعلی وزیر لپاره کاندید جام کمال خان، د مخالفې ډلې متحده مجلس عمل او د بی ان پی مینګل له لوري بیا د یونس زیری ترمنځ مقابله وسوه. په پټه باندې د رای د ورکولو پروسه ترسره شوله. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی له 55 څخه 95 غړو خپلې رایې وکارولې. د رای د شمیرنې وروسته سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو اعلان وکړ: چې د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال خان 90 رایې ترلاسه کړې دي، او دغه ډول له ده سره په مقابله کې د متحده مجلس عمل او د بی ان پی مینګل له لوري یونس زیری 40 ووټونه واخیستل. جام کمال خان د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د بلوچستان عوامي پارټۍ سره د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټۍ، هزاره ډیموکراتیک پارټۍ، بی ان پی عوامي او جمهوري وطن پارټۍ ګډ ائتلاف پرانستی دي، او په مخالفه ډله کې متحده مجلس عمل او بی ان پی مینګل شامل دي. جام کمال خان په لومړي ځل باندې د صوبایي اسمبلی غړی په 2013 کې ټاکل شوی دی. په تیر حکومت کې جام کمال خان د مرکزی حکومت د تیلو او د ګازو د څانګې وزیر مملکت و. دی د جام پلس بیلا پامیل سره اړیکې لري، چې د پاکستان تر جوړېدو له مخه دوی د ریاست لس بیلې واکداران وو. د د پلار جام احمد یوسف د پوځي ډکټاټور پرویز مشرف په واکمنۍ کې 2000 کال څخه بیا تر 2005 پورې د بلوچستان اعلی وزیر وو، او دغه ډول د نیکه جام غلام قادر خان بیا د پخوانی پوځي مشر ضیاءالحق په وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر پاته سوی دی. نوی اعلی وزیر جام کمال خان په 1950 کې په کوټه کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې د کوټې د لفر سکول څخه ترلاسه کړې، بیا په 1990 کې کراچۍ ته ولاړې چې هلته په پالکن ګرامر سکول کې خپله داخله واخیستله، او دا ډول هلته یې د گرینویچ کراچۍ پوهنتون څخه عالي تحصیلات ترلاسه کړل. عملی سیاست یې یو د پاسه 2000 کال څخه پیل کړی دی، چې تر 2008 پورې چې د ضلع لسبیلي ناظم اوسېدلی دی. په 2013 کې د خپل پلار جام احمد یوسف لمړنی وروسته د خپلې قبیلې مشر هم وټاکل شو، او دغه ډول په 2013 کال کې په ټاکنو کې د ګډون کولو وروسته د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د جام احمد یوسف لپاره په بلوچستان کې تر ټولو لوی چیلنج د صوبې خرابه امنیتي وضع ده، چې دلته یوازې د انتخاباتو پر مهال باندې د جولای پر 13 د مستونګ په درینګړ او په کوټه ښار کې د جولای پر 25 په انتخاباتو کې په 2 ځانوژونکو بریدونو کې 115 کسان وژل شوي دي، و 300 ته نږدې بیا ټپیان شوي هم دي. د روغتیا ناسانتیاوي او د تعلیم لاندې کچه تر ټولو مهم ستونزې دي، چې خلک له اوسني حکومت څخه د دې ستونزو د اوارولو سترګې په لاره دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. د طالبانو مشر حبت الله خنزاده له افغان حکومت سره د خبرو لپاره د امریکې وړاندیز د نه منلو وړ بللی، خو امریکې ته یو ځل بیا د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نصیر کاکړ په رپورټ کې اورو.
د افغان طالبانو مشر مولا حبت الله خنزاده د اختر په مناسبت په یو پیغام کې د امریکا د سولې د وړاندیز په اړه چې مشری به یې د افغان حکومت پر غاړه وي په خپل غبرګون کې ویلي چې دا غیر عملي او د نه منلو وړ دی. هغه په دې پیغام کې د لومړي ځل لپاره خپلو پلویانو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د ملاقاتونو په اړه خبرې کړي او هغه ابتدایي لیدنې بللې دي. د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ایلیس ویلز د جولای په 23 نیټه په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. هغه هیواد طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی، خو دواړو خواو تر اوسه د دغه خبرو په اړه معلومات نه دي شریک کړي. طالبانو پخلای کړی و چې دا خبرې ګټورې وي، او زیاته کړي چې په آینده کې د تماسونو لپاره لارې چارې برابرول یې هدف و. د طالبانو د ډلې مشر ټینګار کړی چې له امریکایي چارواکو سره هر ډول مذاکرات باید په صادقانه، مؤثره او له چل او درغلیو پرته وسی، څو عمده مسایل هوار سي، نه دا چې د مذاکراتو له بهیر څخه د تبلیغاتو او عامه افکارو د بدلولو لپاره کار واخیستل سي. بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته یوه نظر پوښتنه وایي چې تر 90% پورې افغانان له حکومت او طالبانو څخه غواړي چې دایمي ډزبندي دي وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د علماو د شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف د شنبې پر ورځ یو خبري کانفرنس ته ویلي په وروستیو کې په کابل کې د افغان دینی علماو د 3000 کسیزه ناستې دا ډول د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه کې او هم په انډونیشیا کې د نړۍ د اسلامي هیوادونو علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرامه ګڼلې او د دې د ختمولو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي په لوی اختر کې د داسې اوربند اعلان سي چې د حکومت او مخالفه طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره برابره کړي او هیواد کې تلپاته سوله راسي.
اوس یو ځل بیا د علماو په غوښتنه او د دې کړېدلې ملت په غوښتنه مونږ د دواړو خواو نه د اوربند خو موقتی د دوه درې ورځو نه د داسې اوږده اوربند چې د سوله د مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې د اختر د غشپې او ورپسې ورځې میاشتې د افغانستان ملت په صلحه کې تېرېږي.
خو د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دی ویلي. البته دا خبره تکرار کړي چې تر هغه وخته پورې چې بهرني ځواکونه افغانستان پرې نږدې، د دوی ډلبه په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه وانخلي. اخوا د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یو مشاورتي غونډه کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره طرح او پروګرامونه لري او له دې پروګرامونو اسلامي هیوادونه، د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه هم ملاتړ کوي چې دا مسله د دې لامل سي چې طالبان د جګړې مذهبي صیغه یا بڼه له لاسه ورکړي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د خیبر په جمرود سیمه کې د ډینګي ماشي ناروغي خپره شوې چې شاوخوا 40 تنو ته ورپورې شوې ده. د سیمې د روغتیا چارواکي وایي تیر کال هم د ډینګي تب په دې سیمه کې خپره شوې و چې سږ کال یې د دې د مخنیوي لپاره خلکو ته د پوهې ورکولو کمپاین هم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ابراهیم شنواری په ریپورت کې.
په جمرود کې د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په تیرو دوه اونیو کې د جمرود سب ډیویژن په ټی ډی بازار او نوې آبادی علاقو کې لږ تر لږه 60 ځای اوسیدونکي د ډنګي مرض ښکار شوي. په دغه کسانو کې د امجد اپریدی نومي یو ځای د خاصدارو چارواکی او د هغه وړوکی زوی هم شامل دي. د ایجنسی سرجن د دفتر د عملی په وینا قریبا یو میاشت وړاندې په ټی ډی بازار کې تشخیص شوی مریض وایرس د پیښور اچنی علاقې نه دغلته منتقل شوی وو، چېرته چې د مریض د کورنۍ کسان خپل خپلوانو ته ملاوېدو ته ورغلی وو. د صحت د چارواکو په وینا تیر کال هم د جمرود وزیر ډنډ علاقه کومه چې د پیښور کارخانو مارکیټ سره بیخي لګېدلې د ګن شمیر ډنګي کیسونو راپور کېدو نه پس سخت کال د اول نه د دغې مرض په خورېدو قابو راوستلو په غرض هغوی د مارچ میاشت نه په ګډ جمرود کې د ډنګي مرض په ضد آګاهۍ یا شعور رابیدارول یو کمپاین پیل کړی وو. خو اوس چې د کله نه دغه مرض یو ځل بیا په خورېدو شروع شوی نو د ډنګي په ضد کمپاین فوکل پرسن ډاکټر خالد سلیم وایي چې که څه هم هغوی اوس په بیړني حالت کې خپلې هلې ځلې د کړي خو په دغه مرض قابو راوستلو کې په اولس هم ذمہواری راځي.
نور دغه ولا د افزایش دینه پر دم لکه ولاره وبشوي او کنټینر سول دغه ولا نو دا میسج د خلک
د ډاکټر خالد سلیم په وینا دا مهال د ډنګي ماشي له وجې فقط په ټیلی بازار او نوې آبادۍ کې د دوه کورنیو کسان څوک چې په خپلو کې رشتہ دار دي متاثره شوي، خو هغه یې سرګنده کړي چې که عام ولس د ډنګي وارث باندې قابو راوستلو کې د دوی سره مرسته ونه کړي او په دغه لړ کې په خپلو کورونو کې د صفایي خیال ونه ساتلو او د اوبو واړه لوښي محفوظ ونه ساتل، نو دغه مرض به د جمرود او ضلع خیبر نورو علاقو ته هم خور شي. هغه البته وویل چې هغوی به د متاثره کسانو پوره پوره خیال ساتي.
یو خو دا پاسیبلټی کې شي چې دا انفیکشن دا چې نه دلته راغله، خو په دې کې دا هم نه چې اوس لکه مایګریشن کېږي، اوس په ټیلی بازار کې مریضان دي، دا لاړ شي په دې خبر کې نور علاقو کې ګرځي او د دې په جسم کې وایرس موجود دی که نه، او دا هلته بل ځای کې یو داسې ماشي وکړي چې په هغې کې وایرس نشته، نو هغې ماشي ته هم وایرس څه منتقل شي، بیا هغه ماشي که یو صحتمند کس وکړي نو هغې ته منتقل شي، یو داسې بیماري په ټول شي. نو موږ به دا کوو چې مریضان علاج به هم کوو او چې کوم مریضان دي اوس کم تر ډینګي شوی ده هغه به کم از کم 13-14 دن په دغه کې ساتو، تاسو په مچردانی کې به ساتو چې دا نه دا نور ماشي یا نور خلکو ته دغه منتقل نشي د جراثیم.
د ایجنسی سرجن د دفتر د عملی په وینا په جمرو کې دغه مرض نښانې څرګندېدو نه پس هغوی په متاثره علاقو کې په سمدستي توګه ځای په ځای سپرېګانې وکړي او ورسره یې په متاثره کورنۍ او نږدې کورونو کې مچردانې هم وویشلې. البته ځایي اوسیدونکي د صحت د ادارې لخوا دغه ګامونه ناکافي ګڼي او غواړي چې د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې په شمول د فاټا سیکریټریټ د صحت ډایرکټریټ هم په جمرود کې سمدستي ګامونه پورته کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
اوس هم له لوی اختر سره تړلی یو رپورټ اخلو. د لوی اختر په رانږدې کېدو سره کوي خواته خلک د قربانۍ څاروي اخلي، خو بلې خواته خلک د دغو څارویو د حلالولو لپاره چړې، ټوکې یا ساتولونه او تبرونه تیروي. ملک وقاص له 400 څخه په دې اړه یو رپورټ را لېږلی.
د قربانۍ ورځې نږدې کېدو سره د قربانۍ تیاری تیزی شي، چرته کوړی تیاریږي او چرته زړې چړې، ټوکیا او تبرونو مخې تیر کیږي. په ګڼو د لوارانو دکانونو کې نن سبا د چړو ټوکیاګانو تیر کولو دپاره خلکو خپلې وسلې په نمبر کې ایښودې دي. یو ګاک شمشیر وایي چې په ډېرو لوارانو وګرځېده خو اوس دلته لوار ته په سر ناستې.
دا تبرونه، چړې، ټوکیاګانې دا مروړي دي او دا دغه کو تیره وو. دا دوه درېو کسانو له میوړل لوارانو له او دغه خلکو وته نمبر نیولې دي او دته په سر ناستې ما چې دا به رالکې او دا به تیارې له به زما چې نمبر نه میلاویږي.
لواران په خپل کار ډېر ښه پوهې دي، وایي چې پوره کال د دوی تپوس څوک نه کوي، خو چې قربانۍ تر ورځې لنډې شي نو خلک په دوی تادي شروع کی. عارف لوار وایي
داسې خو خلک نه، خو بس چې دا شپې ورځې شي بس دا خلک بیا راشي، دا کارونه مارونو ته رایاد شي، بس کار مار ول لکو. او داسې خو موږ نه یادی دا خلک اختر را لنډ شي نو بس بیا زنګ خواله راشي، بس چړې تیره کوو، دارا کوو، دارا کوو.
سنگین شاه لوار وایي چې چړې تبرونه تیره کوي هم، خو د سوان او د ریل له پټلۍ نه نوې چړې په خپله هم جوړوي چې ډېرې ګرانې وي، خو د غریب ګاګ دپاره ارزان بیا د پنجاب سامان هم ساتي.
مونږ خپل چړی جوړو باقاعده کمانې هغه هم سره خرڅوو، او دغسې د بازار نه چې کوم چیزونه راځي نو ښه چیزونه هغه هم روړو خرڅوو سره. دا دوکان دي دي وزیر آباد او ګوجروال وغیره مختلف بازارونه دي، او دوکان دي نو ښه کوشش کوو چې روړو زمونږ د ټولو مرګاک ته هغه نه خپه کول غواړو.
اختر کې درې ورځې دي چې دغه اوسپنې به استعمال شي، او د غوښې سنبالولو نه پس به دا چړې، ټوکیاګانې او تبرونه به د یو کال لپاره بیا سنبال شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
اوس هم په دې برخه کې اداریه درته وړاندې کوو چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. دغه اداریه زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیر ورځو کې واشنگټن کې د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامی یا د کیمیایي وسلو د لوزنامی د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویل دي چې د دواړو ملکونو په دې قسم خلاف ورزو ټولو زموارو ملکونو له مسلې پیدا کړي دي. ډاکټر پابلټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوې حکمت عملی کې دا غږ شوی دی چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خریدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او بل دا چې دا قسم وسلې دې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمت عملی کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوی دی، هغه که ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلټ خپل تقریر کې دا هم ویل دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي د خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفاټکو کې ویل دي چې د شام حکومت د خپل خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال زموار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامی منلو نه هم انکاري دی او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2000 کې په هوایي حمله کې د غزې تباه کړ. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاري دی. تر سو چې د ایران او د ایران د ایټمی مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه په مئی کې رستو شوې ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختي سنگینې خامې موجودې دي. نائب خارجه وزیر پابلټ وویل چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو دا دی چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوې شوی چې دې به ایټمی مواد چری هم نه پیدا کوي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د ایټمی موادو د تصدیق بندوبست هم د ډېرې مودې پورې نشته. او دریمه او د ټولو نه د فکرمندۍ خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولی شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمت عملی کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا لپاره دا وخت د زورنې خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسم ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دی د دوی سارنه کولی شي او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو زموارو کومه ډاګي د خلاف ورزي کوي د هغې پوره احوال ساتل پکار دي او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
The Washington DC now.
Da the Voice of America, Diwa Khparawana da.